الحمد لله الذي علمنا الحلال والحرام والصلاة والسلام على سيدنا محمد ذي المجد والكمال وعلى آله وصحبه خير صحبه وآل. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم مسلمانانو، نن زمر ساسي دا بحث موضوع محبت د نبی کریم علیه السلام سره، چې محبت د نبی کریم علیه السلام سره دا څومره فضیلت لري او دا سبب ذریعه د چش ګرځي. اولا به موږ تاسې یو فلا د محبت تعریف وکړو. د محبت تعریف چې مو وکړي، بیا چې کم الله عز وجل په آیات کې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې اړوند د محبت کومه خبره کړې ده، په هغه به بیا موږ تاسې ښه تر پوسو. محبت ویل کیږي و دې ته چې ته د نبی کریم علیه الصلاة والسلام ټولې طرق په ځان کې راولې، کوم سنتیات نبی کریم علیه السلام چې دي هغه ته ټول په ځان کې راولې، هغه په ځان کې عملي کې. یوازې محبت و دې ته نه ویل کیږي چې نبی کریم علیه السلام تا ته په خوله باندې څه ویلي نو ته هغه کوې، نور افعال چې نبی کریم علیه السلام تا ته په قول کې کومه خبره نه ده کړې، تا ته په خوله نه یې ویلي، یعنی نبی کریم علیه السلام د یو کار فعل کړی ته هغه نه کوې. محبت و دې ته ویل کیږي چې ته د نبی کریم علیه السلام په قولي حدیث باندې هم عمل وکړې، او دا غه رقم د نبی کریم علیه السلام په فعلي حدیث باندې هم عمل وکړې، او دا غه رقم د نبی کریم علیه السلام په مخ کې چې کوم صحابي یو کار کړی نبی کریم علیه السلام منع نه یې باندې راوستلې، یعنی صحابیه د دې څخه نه یې منع کړی، انکار یې نه یې ځینې کړی د دې کار څخه، و هغه ته هم حدیث ویل کیږي. بیا به هغه عمل هم ته کوې کوم چې صحابي کړی په مخ کې د نبی کریم علیه السلام. او حدیث یوازې و دې ته نه ویل کیږي چې هغه دې یوازې قول وي یا یوازې دې فعل وي د نبی کریم علیه السلام، یا یوازې دې صحابه کرامو د نبی کریم علیه السلام په مخ کې کوم افعال کړي، بلکې و دې ته هم حدیث ویل کیږي چې کوم صفات نبی کریم علیه السلام دي، کوم احوال د نبی کریم علیه الصلاه والسلام دي، چې نبی کریم علیه السلام به مثلا داسې به رفتار و، داسې به ناسته و، داسې به ولاړه و، دا رقم به نبی کریم علیه السلام خندله، داسې مجلس به نبی کریم علیه السلام کوي، و دغو ټولو احوالو ته حدیث ویل کیږي. یعنی حدیث هم اطلاق پر قول باندې کیږي، هم پر فعل د نبی کریم علیه السلام د حدیث اطلاق کیږي، او دغه رقم چې د نبی کریم علیه السلام په مخ کې صحابه کرام کوم کارونه کړي وي نبی کریم علیه السلام پر هغوی باندې انکار نه کړي، و هغوی ته هم حدیث ویل کیږي. او دغه رقم د نبی کریم علیه السلام کوم صفات چې دي، کوم احوال چې دي، و هغوی ته هم حدیث ویل کیږي. نو زموږ ساس د فار دا فکر ده چې د نبی کریم علیه السلام سره محبت وکړو په دوو څلورو شیانو کې، که هغه د نبی کریم علیه السلام قولي حدیث وي، که فعلي حدیث وي، که دغه رقم هغه یو صحابه کرام کوم کار د نبی کریم علیه السلام په حضور کې کړی، یا د نبی کریم علیه السلام کوم احوال او صفات دي، د دغو څلورو سرو احادیث سره به موږ تاسې محبت لرو، تعلق به ورسره ساتو. اوس دا خو د محبت تعریف سو، چې محبت و دې ته ویل کیږي چې سړی د نبی کریم علیه السلام ټول سنتیات په ځان کې راولي. اوس د دې په باره کې الله عز وجل څه ویلي دي، او همدارنګه د محبت په باره کې نبی کریم علیه السلام څه ویلي دي. الله عز وجل فرمایي: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. دا دغه آیات شان نزول عبد الله ابن عباس رضی الله عنه داس بیانایي چې سبب د دغه آیات نزول چې دی هغه دا و چې نبی کریم علیه الصلاة والسلام ودرې دی پر ټولی باندې د قریشو، دغه ټولی په مسجد الحرام کې و، دلته یو جماعت ته قریشو هغه په مسجد الحرام کې اوسېدل. نو چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته راغلی و دوی ته یې وکتل، دوی په مسجد الحرام کې بوتان درولی دي و بوتانو ته عبادت کوي و بوتانو ته سجدې کوي. نو نبی کریم علیه السلام پر دغه ټولۍ باندې غږ وکړي، یا معشر قریش، ای ټولۍ د قریشو، تاسو مخالفت کړی دی د دین څخه، ساسي د فلار د ملت څخه، ساسي د فلار چې هغه ابراهیم علیه السلام او همدارنګه اسماعیل علیه السلام دی، د دوی د ملت څخه تاسو مخالفت کړی دی. ولقد کان علی الاسلام، دوی پر اسلام باندې اوسېدله، دوی پر دین د وحدانیت باندې اوسېدله. تاسې دا دعوه کوي چې موږ پر دین باندې د ابراهیم علیه السلام روان یو، او حال دا چې هغوی دغسې ملت د هغوی نه و، هغوی شرک نه کوي، هغوی د بوتانو عبادت نه کوي، هغه یوازې د الله عبادت هغوی کوي. نو تاسې ولې مخالفت کوي د خپل پلار د دینه څخه، د خپل پلار د ملت څخه؟ او دعوه هم دا کوي چې موږ پر دین باندې د ابراهیم علیه السلام روان یو. نبی کریم علیه السلام خدا خبره ورته وکړله، نو دوی په جواب کې ورته وویل چې یا محمد، ای محمده، موږ خو د دې عبادت نه کوو، دا صرف موږ یو سبب ګرځوو د پاره د نزدېکت د الله عز وجل، چې موږ دا ذریعه وګرځوو، دا موږ یو سبب وګرځوو د پاره د تقرب د الله عز وجل، چې موږ الله عز وجل ته ورنږدې سو. موږ خو په حقیقت کې د الله عز وجل عبادت کوو. دا چې اوس موږ دغه بوتان ظاهرا دلته دوی درولي دي، موږ په حقیقت کې د الله عبادت کوو، دا صرف یو سبب موږ ګرځوو د پاره د نزدېکت د الله عز وجل. ما نعبدنا الا ليقربونا الى الله زلفا، موږ د دغو بوتانو عبادت نه کوو مګر موږ په دغه بوتانو سره تقرب حاصلوو، و الله عز وجل ته چې موږ و الله ته ځانونه ورنږدې کوو، نو دا یو واسطه ګرځوو د پاره د محبت د الله عز وجل، او دا غرکم د پاره د تقرب د الله عز وجل. دوی دا جواب و نبی کریم علیه السلام ته ورکړي، خو الله عز وجل د دغه جواب په مقابل کې آیات کریمه را نازل کړي. الله عز وجل ورته وفرمایل و نبی کریم علیه السلام ته، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. وایه ای پیغمبر علیه الصلاة والسلام، ودغو قریش ته ووایه، ودا خپل قوم ته ووایه، که چیرې تاسې یقینا د الله سره محبت کوي، تاسې د الله عبادت کوي، نو تاسې زما پیروي وکړي، زما متابعت وکړي. کم وخت چې تاسې زما متابعت وکړي، زما رسالت و نبوت مو ومنئ، نو یقینا تاسې د الله عز وجل سره محبت لري، تاسې د الله عبادت کوي. او چې تاسې زما محبت وکړي، زما پیروي وکړي، زما رسالت و نبوت ومني، نو الله عز وجل ساس سره خود به خود محبت تر سره کوي. الله عز وجل ته به بیا ساسې کم محبت چې دی، کم عبادت چې دی، هغه بیا د قبول وړ دی. نو دوی انکار وکړي د دې خبرې څخه چې موږ ستا رسالت نه منو، ستا نبوت نه منو، موږ د خپلو بوتانو عبادت کوو، خو دا موږ واسطه ګرځوو د پاره د الله عز وجل، دا موږ یو سبب ګرځوو د پاره د نزدېکت د الله عز وجل. او بل روایت کې هم د عبد الله ابن عباس څخه روایت دی چې هغه د دغه آیات شانې نزول داسې بیان کړی دی. په هغه روایت کې عبد الله ابن عباس وایي، یهود دا ویل، نحن ابناء الله واحباؤه، موږ د الله زامن یو، نعوذ بالله، موږ د الله عز وجل اولادونه یو، موږ د الله عز وجل اولاد یو، او موږ د الله سره محبت کوو. نو موږ چې دلته د دې بوتانو عبادت کوو، دا موږ صرف یو سبب ګرځوو، دا موږ یو واسطه ګرځوو د پاره د تقرب، د پاره د نزدېکت و الله ته. نو بیا الله عز وجل دغه آیات را نازل کړي چې ووایه و یهود ته، ای پیغمبر علیه السلام، که تاسې یقینا د الله عز وجل عبادت کوئ، نو تاسې زما پیروي وکړئ، د دې بوتانو عبادت پرېږدئ، و دغو بوتانو ته تاسې سجدې مه کوئ، زما پیروي وکړئ، زما رسالت و نبوت ومنئ، نو الله عز وجل به ستاسې سره خود به خود محبت وکړي. دوی د دې خبرې څخه انکار وکړي، او دا یې وویل چې موږ دا خبره نه در سره منو، یا محمده، موږ دا آیات چې کوم را نازل شوی دی، موږ دا نه در سره منو، دا د ځانه څخه دا خبرې کوي، موږ چې د دې بوتانو عبادت کوو، موږ په حقیقت کې د الله عز وجل عبادت کوو، دا صرف موږ یو سبب و ذریعه ګرځولې د دفاره د تقرب د الله عز وجل. او دریم روایت کې راځي چې د دې آیات شانې نزول هغه اصل کې محمد ابن جعفر ابن زبیر هغه روایت راوړی دی. په هغه په خپل روایت کې وایي چې دغه آیات چې کوم وخت را نازل شو، دا په باره کې د نصارا او د نجران، نصارا او د نجران د مسیح علیه السلام عبادت کوي، د هغه تعظیم کوي، او دا ویل چې دا د الله عز وجل زوی دی، موږ د الله عز وجل د زوی عبادت کوو، موږ یې تعظیم کوو، د دې دپاره چې موږ و الله ته تقرب حاصل کړو، موږ و الله ته ورنږدې سو. دغه مسیح علیه السلام چې دی، دا د الله عز وجل زوی دی، نو موږ د ده د زوی، نعوذ بالله، موږ د ده عبادت کوو. د دې د پاره چې موږ الله عز وجل ته ورنږیسو به له واسطې و الله ته تقرب نه حاصلېږي. نو موږ ځکه د مسیح علیه السلام عبادت کوو د دې د پاره چې موږ الله ته تقرب حاصل کړو. نو بیا دغه آیات الله عز وجل را نازل کړي چې قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الله عز وجل و پیغمبر علیه السلام ته فرمایي وایه ای پیغمبر علیه السلام و نصاراو ته د نجران وایه کچیر تاسو یقینا د الله سره تاسو محبت کوي تاسو د الله عبادت کوي نو تاسو بیا دغه مسیح علیه السلام دا د الله عز وجل په زوی باندې منسي تاسو د د عبادت مکوي د د تعظیم مکوي دوني اندازه چې تاسو عبادت کوي د د عبادت مکوي که تاسو په خپل خبره کې شاګوي یاست تاسی په خپل خبره کې صادق یاس نو تاسی زما متابعت وکي زما نبوت و رسالت ومني نو الله عز وجل به بیا سره خود به خود محبت وکي او که تاسی زما پیروي نه کوي زما محبت ما سره محبت نه کوي زما رسالت و نبوت نه مني نو تاسی په خپل خبره کې دروغجن یاس تاسی د الله عز وجل عبادت نه کوي تاسی د دغه مسیح علیه السلام عبادت کوي. نو په دغه آیات کې دغه شان ورود سبب د نزول دغه درې واقعي دغه درې روایت کې اشاره و دغه نو سبب ته د نزول د دغه آیات وسوه. نو دلته دغه آیات چې دی د دې کته هم خطاب خاص دی یا و کفار ته د قریشو یا و یهود ته دی یا و نصارا ته دی خو حکم عام دی حکم و مر تاسو ته هم راځي دی. الله عز وجل و نبي كريم عليه السلام تفرمائي هو اي پیغمبر عليه السلام و مؤمنان تووايا كچيري تاس دا الله سر محبت واري چ دا الله سر محبت وكي نو تاس ما سر محبت وكي دا نبي كريم عليه السلام سر محبت وكي نو الله عز وجل بخود بخود ساي سر محبت كي او طريقة دا محبت چ دا چ سر دا نبي كريم عليه السلام سر بچنگ محبت كي دا نبي كريم عليه السلام دا محبت طريقة دا دا چ تبا طور سنو تياتا نبي كريم عليه السلام بخبر زان كرا وليه وای که یو چا دعوه وکړل د دې چې زه د نبي کریم علیه السلام سره محبت لرم زه د نبي کریم علیه السلام سره محبت کوم او په دې کې مخالفت د سنت طریقې څخه و یعنی د نبي کریم علیه السلام سنت په ځان کې نه وراوستلي نو دی په خپله خبره کې کذاب بلل کیږي دی دروغجن بلل کیږي دی ریا صادق نه بلل کیږي ځکه که دی د نبي کریم علیه السلام سره یقینا محبت لري نو ده به د نبي کریم علیه السلام ټول سنت په ځان کې راوستلي وای. نو دا د دې آیات حکم چې دی هغه و ټولو انسانانو ته دی و ټولو مسلمانانو ته دی. نو موږ تاسو ته هم دا خبره راجی ده و موږ تاسو ته هم اشاره ده که څوک غواړي چې د الله سره محبت وکړي که څوک غواړي چې و الله ته تقرب حاصل کړي و الله ته ځان ورنږدې کړي و الله ته ځان مقرب وګرځوي نو هغه دې د نبي کریم علیه السلام سره محبت وکړي د نبي کریم علیه السلام په ټولو سنتیاتو دې عمل وکړي نو الله عز وجل به بیا د دغه محب سره چې د نبي کریم علیه السلام سره محبت کړی دی د دغه سړي سره به الله عز وجل بیا خود به خود محبت ورسره کوي. او حديث كرادي نبي كريم عليه الصلاة والسلام فرمائي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. نبي كريم عليه الصلاة والسلام فرمائي مؤمن يو لتاسو تخا نسي جورة دلائي يو لتاسو تخا أغخبل زان كامل مؤمن نسي جورة والاي ترسو چزا وداغ سريتا زخوش نسم تر مور و تر فلار تر اولاد تر ټول خلق و زودت محبوب نسم زودت گران نسم داغ سړی کامل مؤمن نسی جوړه دلای یعنی کڅو کواړي چې خپل د ځانه څخه دی مؤمن جوړ کی کامل مؤمن دی د خپل ځانه څخه جوړ کی نو دی به د نبی کریم علیه الصلاه و سلام سره دونی محبت کوي چې نبی کریم علیه السلام به ودته تر مور و پلار تر اولاد تر ټول خلق بدی نبی کریم علیه السلام به ودته محبوب او خوش وي. كم وقت داغ حديث حضرت عمر فاروق رضي الله عنه وارضي نوها غراغلي ونبي كريم عليه الصلاة والسلام او يويل ونبي كريم عليه الصلاة والسلام يا رسول الله توماتا دير محبوبية ترمور ترپلارة محبوبية تر اولادر محبوبية تر طول خلقرة محبوبية إلا من نفسي مگر ترخبل زان نيرة محبوب يا رسول الله. نو نبي كريم عليه الصلاة والسلام وتوائي زما دې د الله په ذات قسمي چې زه و تا ته تر خپل ځان هم نه یم خوښ سوی زه و تا ته تر خپل ځان هم نه یم محبوب ګرځېدلی نو ته مؤمن نه سي جوړېدلی ته کامل مؤمن نه سي جوړېدلی. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په جواب کې ورته وایي چې اوس یا رسول الله و ما ته تر خپل ځان هم بهتره یې اوس نو ته و ما ته تر خپل ځان هم محبوب یې. نو نبي کریم علیه السلام ورته وویل الان یا عمر تم ایمانک اوس نو ستا ایمان کامل وګرځېدی اوس نو ستا ایمان پوره سو چې زه و تا ته تر خپل نفس هغه هم محبوب وګرځېدلم. دلته حدیث کې هم دې خبرې ته اشاره ده که څوک غواړي چې د خپل ځان څخه کامل مؤمن جوړ کړي نو دی به د نبی کریم علیه السلام سره محبت کوي چې د نبی کریم علیه السلام سره محبت وکړي نو دی بیا کامل مؤمن دی او یقینا الله عز وجل چې دغه مخلوقات پیدا کړي دي دا د چا په ذریعه باندې پیدا کړي دي دا د نبی کریم علیه السلام په ذریعه باندې کچیر نبی کریم علیه السلام نه وای نو دا ټول مخلوقات چې الله عز وجل پیدا کړي دي دغه به هیڅ شی به الله نه وای پیدا کړي خو دغه انسانانو ته چې کوم وجود الله عز وجل ورکړي دي دا د نبی کریم علیه السلام د وجود په ذریعه باندې کني موږ د پاره خو وجود لذاته نسته و مرته چې دا وجود راکول سوی دی مر چې الله پیدا کړی یو دا زمر وجود چې دی دا وجود لغیره بلل کیږي یعنی دا وجود چې مرته راکول سوی دی دا د غیر په وجه باندې دا د نبی کریم علیه السلام په وجه باندې مرته راکول سوی دی آیا دا قابل د محبت نه دی آیا دا قابل د دې نه دی چې ته محبت تر سره وکې آیا دا قابل د دې نه دی چې ته تر مور تر پلار تر خپل اولاد تر ټول خلکو او تر خپل نفس محبوب و نه ګرځې یعنی نبی کریم علیه السلام چې دی هغه قابل د دې خبرې دی چې ته تر ټولو خلکو او دا غره کم تر مور تر فلار تر اولاد تر خپل ځان محبوب او خپل ځان ته وګرځې دا خبره مسوله ده په عرف او په عادت کې چې په کم چا کې چې څلور شیان وي په کم چا کې چې څلور کمالات وي د هغه سره بیا خلک محبت کوي خلک تعلق ورسره ساتي اول لمبر هغه حسن او جمال دی په کم چا کې چې حسن او جمال وي د هغه سره خلک محبت کوي خلک تعلق ورسره ساتي دوهم سخا ده په کم چا کې چې سخا وي خلک تعلق ورسره ساتي خلک محبت ورسره کوي دریم عقل دی کم سړی چې هوښیار وي خلک مشورې ورسره کوي خلک محبت ورسره کوي خلک تعلق ورسره ساتي څلورم شی هغه کمال دی په کم چا کې چې کمال وي د هغه سره خلک تعلق ساتي خلک منډې ورپسې وایي خلک محبت ورسره کوي دغه څلور کمالات چې اول حسن و جمال دی دوهم سخا ده دریم عقل دی څلورم کمال دی دا په نبی کریم علیه السلام کې په اعلی پیمانه موجود و په نبی کریم علیه السلام کې دغه څلور سره کمالات دا په اعلی پیمانه په دې کې موجود و اوس نو هر څه چې حسن د نبی کریم علیه السلام دی په نبی کریم علیه السلام په باره کې چې د ده په حسن په باره کې څونې احادیث راغلي دي یا شاعرانو څونې اشعار ویلي دي هغه خو زموږ ساس تر وس وتلې خبره ده چې هغه دې موږ ټول بیان کړو صرف یو دوه درې حدیثه په باره کې د حسن چې نبی کریم علیه السلام د حسن په باره کې ویل سوي دي غواړم چې هغه درته بیان کړم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه أبو هريرة رضي الله عنه وعي وما تر نبي كريم عليه السلام شئست سرين دلي دلي دا نبي كريم عليه السلام دا سروشان مخو چه تاب دا دو مخت قتلي وعي واكي دا دا پا مخي هغا دا غلمر روان دي دوني منور او روشان مخو دا نبي كريم عليه السلام دوني شئست نبي كريم عليه السلام چه تاب دا دو مخت قتلي وعي واكي دا دا پا مخي المر روان و دوني روشان او منور مخي و او دا غره کم ام معبد رضی الله عنها هغه روایت کوي هغه وایي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمل الناس من بعيد واحلاهم واحسنهم من قريب ام معبد رضی الله عنها وایي نبی کریم علیه السلام په خلکو کې چې به دی روان وو دی به ډیر شایسته معلومېدی دی چې به لیرې روان وو د لیرې څخه به ډیر شایسته معلومېدی ډیر شایسته قد و قامت یې وو او کم مخ چې بدای را نږدې سو مثلا یا به څوک ورسره ملاقی سو یعنی څوک چې به ورسره یو ځای سو نو د نبی کریم علیه السلام ډیر شایسته ځواني و ډیر ښه اخلاق یې درلوده نبی کریم علیه السلام ډیر نرم طبیعت والا وو او نبی کریم علیه السلام ډیر خوږ وو په اعتبار د اخلاقو سره ډیر شایسته اخلاق یې و ډیر خواږه اخلاق یې و د نبی کریم علیه السلام دا د نبی کریم علیه السلام معجزه وه چې کم څوک به د نبی کریم علیه السلام سره یو ځای سوی وای نو بیا به د هغه سړي زړه به دا نه غوښتل چې دی د نبی کریم علیه السلام څخه ولاړ سي د ده زړه دا فراق و دا جدایي یې نه خوښول د دې فراق و د جدایي برداشت هغه سړي بیا نه سوی کولی چې دی د نبی کریم علیه السلام څخه جلا سي دونې شایست دونې اخلاق د نبی کریم علیه السلام وه بی بی عائشه رضی الله عنها وایي نبی کریم علیه السلام دونې شایسته وو که چیرې هغه ملګرو د زلیخا هغه چې مثلا د یوسف علیه السلام شایست یې ولیدی دوی بیا د میوو پر ځای باندې خپلې ګوتې کاټ کړلې خپلې ګوتې یې پرې کړلې که چیرې هغه ملګرو د زلیخا زموږ د محبوب علیه السلام شایستو جبینې لیدلی وای نو دوی به د خپلو ګوتو پر ځای باندې خپل زړونه کاټ کړي وای خپل زړونه به یې قطع کړي وای لواحي زليخا لو رأينا جبينه لأثرنا بقطع القلوب على الآيادي كتيري هغم القرد زليخا زمرد محبوب عليه السلام شائس لدلي واي نضي بد خبل قطو پرزاي باندي خبل زرونا كات كري واي دون شائس نبي كريم عليه الصلاة والسلام او بل حدیث کی راضی چې بیبی عائشہ یې روایت کړي او همدارنګه د دې فلار ابو بکر صدیق صاحب د دې حدیث روایت کړي بیبی عائشہ رضی الله عنها وايي ما د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام جامع غندلې د سهار په وخت کې ما د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام جامع ور غندلې نو په دغه وخت کې د سهار چې ما د نبی کریم علیه السلام جامه ګنډله په دغه وخت کې څراغ مړ شو نو څراغ چې مړ شو نو تاریکه شوه زما د لاس څخه هغه ستنه چې ما جامه په ګنډله هغه ستنه زما د لاس څخه ولوېدل نو په دغه وخت کې نبی کریم علیه الصلاة والسلام و حجرې ته را داخل شو و خونې ته نبی کریم علیه الصلاة والسلام را داخل شو نو دا خونه دونې منوره وګرځېدل د ده د مخ ته روشنایي په وجه باندې حتی چې ما هغه سن پیدا کړله کوم چې زما د لاس څخه لوېدلې وه د نبی کریم علیه السلام د نور د روشنایي په وجه باندې چې د ده مخ دونې منور او روښانه و چې د ده د مخ د روشنایي په وجه باندې ما هغه سن پیدا کړله دا خونه یې منوره وګرځول روښانه او سپینه رڼا سو په دې خونه کې ما هغه خپله سن راپورته کړله هغه مې پیدا کړله نو وروسته وایي ما وویل و نبی کریم علیه الصلاة والسلام ته یا رسول الله ای د اعلی رسوله دا څومره روشنایي د ستا د مخ دا څونې زیاته روشنایي د ستا د مخ نو نبی کریم علیه السلام وایي راته وویل چې هلاکت دې وي هغه چا لره هلاکت دې وي هغه چا لره چې ما نه ویني په ورځ د قیامت نو دا وایي ما ورته وویل و نبی کریم علیه الصلاة والسلام ته چې ای زما حبیبه کوم څوک به تا په ورځ د قیامت نه ویني هغه سړی به څوک چې تا به په ورځ د قیامت نه ویني نو وایي نبی کریم علیه السلام راته وویل هغه البخیلو بخیل سړی به په ورځ د قیامت ما نه ویني نو دا وایي ما ورته وویل یا رسول الله ای زما حبیبه ای د اعلی رسوله کوم سړی بخیل دی بخیل څوک دی وای نبی کریم علیه الصلاة والسلام راته وویل بخیل هغه سړی دی چې زما نوم د ده په مخ کې ذکر سي دی پر ما باندې درود ونه وایي و دې ته ویل کېږي بخیل دغه سړی بخیل دی دغه سړی به په ورځ د قیامت ما نه ویني یعنی نبی کریم علیه السلام دا وویل چې زه دونې منور دونې شایسته یمه دونې روشنایي زما د مخ ده او د دغه روشنایي سره سره به بخیل سړی ما نه ویني وروسته خو نبی کریم علیه السلام بیا د بخیل تعریف ورته وکړي چې بخیل هغه څوک دی چې د ده په مخ کې زما نوم ذکر سي او دی پر ما باندې درود ونه وایي اوس په دې حدیث کې و دوو خبرو ته اشاره ده یوه خبره هغه دا چې و کمال حسن ته د نبی کریم علیه السلام اشاره راغله چې نبی کریم علیه السلام ډیر شایسته و ډیر حسن نبی کریم علیه السلام درلودي کتابونه لیکي چې الله عزوجل چې کوم وخت حسن پیدا کوي دا شایسته چې الله عزوجل پیدا کوي دوی حسي الله عزوجل پیدا کړلې یوه حصه حسن یې و نبی کریم علیه السلام ته ورکړي او یوه حصه حسن یې دا یې نیمایي کوي دوه ځایه کړي دوې حصې یې ځینې جوړې کړلې نیمه حصه الله عزوجل و یوسف علیه السلام ته ورکړي او نیمه حصه حسن هغه و ما بقیه خلکو ته و دې ټولو خلکو ته چې که انبیا دي که نور مخلوقات دي و دې ټولو ته بیا نوم نیم حسن الله عزوجل شایست و دې نورو خلکو ته ورکړي او دا غره کم په دغه حدیث کې اشاره و دې خبرې ته ده چې کم مخت نبی کریم علیه السلام نوم په یو مجلس کې ذکر سي نو بیا بسړی پر نبی کریم علیه الصلاة والسلام باندې درود وایي که چیرې درود ونه وایي کم از کم دا به وایي چې صلی الله علیه وسلم دا خو به خامخا وایي او که چیرې مثلا د دې پر ځای باندې مکمل درود اللهم صل علی محمد او دا غره کم دا بل دغه درود دا مشهور درود چې پر مانځه کې ویل کیږي دغه دی وایي او دا غره کم د نبی کریم علیه الصلاة والسلام د شایس په باره کې حسن ابن ثابت چې دا یو شاعر د نبی کریم علیه الصلاة والسلام صحابي دی د نبی کریم علیه السلام هغه د ده په حق کې وایي د ده د حسن په باره کې هغه یې دوه شعرونه ویلي دي هغه وایي واحسن منك لم تر قط عيني واحسن منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء لو أحسن منك لم تر قط عيني ترتاشا استه اي نبي كريم عليه السلام زما سترګو هیڅ څوک نه دی دلی یعنی کم وخت چې زه پیدا سویم زه چې په شو په بد باندې پوه سویم ما خو تر تا شایسته سړی نه دی لیدلی و احسن من کلم تلد النساء او تر تا شایسته سړی ښځو هم نه دی زیږولی د آدم علیه السلام څخه را ونیسي بیا تر یوم الجزا پورې هیڅ یو داسې ښځه نشته چې هغه دې ستا په مثل باندې ستا په رقم باندې داسې شایسته سړی دې زیږولی یعنی ستا په رقم باندې دا رقم شایسته سړی لکه ته چې داسې سړی هیڅ یو ښځې نه دی زیږولی خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء ته چې پیدا سوی د هر عیب څخه پاک په تا کې هیڅ کمی نشته د حسن په اعتبار ته ډیر شایسته یې سا ډیر قد و قامت هغه ډیر برابر دی خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء ته چې پیدا سوی یې پاک د هر عیب څخه داسې شایسته پیدا سوی یې ګواکې تا د خپل ځان د خپل شایست د خپل ځان دپاره د خپل قد و قامت دا تا په خپله خوښي باندې مختاره کړی دی داسې شایسته یې ته نو دلته و کمال حسن ته اشاره ده چې نبی کریم علیه السلام دا ډیر شایسته و په نبی کریم علیه السلام کې ډیر جمال و ډیر شایست په نبی کریم علیه السلام کې و نو دغه کمال یو د هغو څلورو کمالاتو څخه چې یو کمال حسن بلل کیږي هغه په نبی کریم علیه الصلات وسلام کې هغه موجود و دویم کمال چې دی هغه سخا ده په نبی کریم علیه الصلات وسلام کې ډیره سخا وه هم دنیوي سخا هم مالي سخا وه هم دینی سخا وه په نبی کریم علیه الصلات وسلام کې د نبی کریم علیه الصلات وسلام دینی سخا کم چې مثلا دی رالی و دې دنیا ته خلک یې د انسان د خلک یې د بهیمته څخه خلک یې د وحدانیته څخه هغه راویستله و انسانیت ته خلک یې په اسلام باندې مشرف سول د ده په ذریعه باندې د ده په واسطه باندې الله عز وجل د نبی کریم علیه السلام په وجه باندې د نبی کریم علیه السلام د سخا په وجه باندې دا ټول انسانان هغه په اسلام باندې مشرف کړل نن چې کوم اواز د کلمې د شرق او د غرب څخه راپورته کیږي دا د نبی کریم علیه السلام د سخا په وجه باندې چې نبی کریم علیه السلام ډیر زیات سخي و په دین کې بخل نه کوي په اسلام کې بخل نه کوي نبی کریم علیه السلام ډیر زیات سخا درلوده په دین او په اسلام کې او مالی د سخا د نبی کریم علیه السلام چې ده کوم مالی سخا د نبی کریم علیه السلام چې ده حدیث کې راځي نبی کریم علیه السلام ناسو نو یو سائل راغلی یو فقیر راغلی نبی کریم علیه السلام ته وویل چې یا رسول الله زه خو مسکین یم شی نه لرم یو شی خو راته راکه نو نبی کریم علیه السلام په الحال شی نه درلودی ورته ویل چې کښېنه الله دې رزق درلره درکړي نور سایو غړی باد بیا بل سائل رالی بل مسكين رالی هغه وای چې یا رسول الله اے د اعلی رسول مسكين يم یو څه شی خورا ترا کړه نو نبی کریم علیه السلام و دا غد وهم سائل ته مویل چې کښینه الله عزوجل دی رزق در لره در کړي نو یو غړی باد بیا دریم سائل رالی دریم مسكين رالی هغه وای چې یا رسول الله یو شی خورا ترا کړه ډیر مسكين يم نو نبی کریم علیه السلام ورته وویل چې کښینه الله دی رزق در لره در کړي نو دا غدری مساکین دا غدری سائلین د لیناس یو غړی باد یو سړی راغلی هغه څلور او کیه راوړلې او دغه او کیه چې راوړلې او نبی کریم علیه السلام ته ښې شولې چې یا رسول الله هذه صدقه دا زکات دا خو قبول ک دا پر مساکین باندې دا خو تقسیم ک دا و فقرا او تورکم او کیه ویل کیږي و څلویشت درهم ته یعنی څلور څلویشت یو سل شپیته دراهم د سړی راوړله و نبی کریم علیه السلام ته ښې شول چې یا رسول الله دا زکات پر مسکینانو باندې خیرات ک و هغوی ته ور تقسیم ک نبی کریم علیه الصلاه والسلام هغه اولنی سائل هغه راوغشتي و هغه ته بلنه ورکړله چې هغه رالی و هغه ته و او کې ورکړله یعنی څلویشت درهم و اول سائل ته ورکړلې او دا غره کم بیا یو هم سائل دا وشتي بل او قیاب یو هغه دو هم سائل ته ورکړله یعنی تلويش تر هیمه و هغه دو ام سائل ته ورکړل بیا دریم سائل را وشتي و دریم سائل ته بیا یو او کی ورکړله یعنی تلويش تر هیمه و دا دریم سائل و دا دریم مسكين ته ورکړلې نو بیا نبی کریم علیه الصلاه والسلام خو دلی ناسو یو او قیا یعنی تلويش تر هیمه خو د نبی کریم علیه السلام سره پاتاسو نو نبی کریم علیه السلام دغه څلویشت درهمه هغه عرض کړله و قوم ته یعنی ویې ویل چې دغه څلویشت درهمه چې نور صحابه اکرام د نبی کریم علیه السلام سره ناست وه و هغوی ته یې وویل چې په تاسو کې کوم څوک دغه اوقیه غواړي نو هیڅ څوک نسو ولاړ نو نبی کریم علیه السلام راغلی و خپل کور ته کوم وخت چې شپه سوه نو نبی کریم علیه السلام بیدیږي نبی کریم علیه السلام د بیدیدو وخت راورسېدی نبی کریم علیه السلام پریوتی در سر لاندې دغه اوقیه کښېښول دغه څلویښت درهمې تر خپل سر لاندې کړله نو نبی کریم علیه السلام ته خوب نه ورځي نبی کریم علیه السلام چې پریوتی خوب نه ورځي بیرته راپورته سي نو چې راپورته سو بیا یې لمونځ وکوي دوه رکات لمونځ وکوي و نبی کریم علیه السلام ته خوب نه ورتلی نو وروسته بي بي عایشه وایي ما ورته وویل و نبی کریم علیه السلام ته چې یا رسول الله ایا یو شی پر تا نازل سوی دی چې دا کار کوي یو پلا پریوزی بیا راپورته سي لمونځ وکړي نو نبی کریم علیه السلام یې راته وویل چې یا شی نه دی نازل سوی وای بیا ما ورته ویل فجاءک امر من الله، آیا یو امر د الله د طرفه څخه درته راغلی دی چې تا ته خوب نه درځي، ته پورته سي او ولاړ سي بیرته، یعنی یو پلا پرېږدي بیا ولاړ سي، بیا لمونځ وکړې. دا څه کیسه ده؟ نورو شپو کې خو تا داسې کارونه نه کول، دا نن شپه ته څه کارونه کوې چې یو پلا پرېږدي بیا ولاړ سي لمونځ وکړې؟ نو نبی کریم علیه السلام ورته وویل، و بی بی عائشه رضی الله عنها ته هغه اوقیه راویستله، یعنی د چې تر سر لاندې کړې وه هغه څلوېښت درهمې راویستل و دې ته یې ورښکاره کړله، ولهذه التي فعلت بی ما ترینه، یعنی دغه شی دی چې په ما باندې دغه کار کوي چې ما ته خوب نه راځي، خو د دغه اوقیه په وجه ما ته خوب نه راځي، د دغو دراهمو په وجه باندې ما ته خوب نه راځي، زه بیریږم پر دې باندې چې الله عز وجل و ما ته مرګ راولي، یعنی زما روح قبسي په داسې وخت کې چې دغه اوقیه دي زما په کور کې پرته وي. یعنی دا د نبي کریم علیه السلام و سخا ته اشاره ده. نبي کریم علیه السلام خو هغه درې اوقیه هغه یې خیرات کړلې، دغه یوه اوقیه خو یې هم پر صحابه کرامو باندې پیش کړله، خو دوی قبول نه کړله. نو وروسته نبي کریم علیه السلام خو څوک نه و چې ده ورکړی وای، کور ته یې راوړله، تر سر یې لاندې کړله، بیا د دې سره و ده ته خوب نه ورتلی، بیا دی راپورته کېږي لمونځ کوي. نو بی بی عائشه پوښتنه ځین کوي چې دا څه وجه ده چې ته داسې کارونه کوې، په نورو شپو کې خو تا داسې کارونه نه کول. نو نبي کریم علیه السلام هغه اوقیه ورته راویستله، ول دغه شی دی چې په ما باندې دا کارونه کوي، دغه شی دی چې په ما باندې دغه کارونه کوي، یعنې زه اوس بیریږم، زه بیره لرم، خوف لرم پر دې باندې چې الله عز وجل و ما ته مرګ راولي او دغه شی دی زما په کور کې پاته سي. یعنی په دې حدیث کې اشاره و دې خبرې ته ده چې نبي کریم علیه السلام په دې کې ډیره سخا وه. نبي کریم علیه السلام ډیر سخی و. نبی کریم علیه السلام چې به کوم وخت خپل کور د پاره د یوه کال د پاره به یې نفقه راوګرځول د خپل کور د پاره، نو دا یوه میاشت دوه میاشت به نه وي تېرې سوې چې دغه د یوه کال خرڅ به بیا خلاص و. دا وجه دا نه وه چې نبی کریم علیه السلام او د ده بیبیانو نو ډېر خوراک کوي چې دغه د یوه کال نفقه به ده په یوه میاشت کې خلاصه کړل. وجه دا وه چې دغه د یوه کال نفقه چې به ده راوګرځول دا به بیرته د خیرات کړله. نبي کریم علیه السلام به دغه د یوه کال دپاره چې به یې نفقه راګرځولې ول دا به یې بیرته خیرات کړله. په یوه میاشت په دوو میاشتو کې به دغه نفقه بیرته خلاصه سوه. او دغه رقم یو ښځه و نبي کریم علیه السلام ته راغله چې د بخاري حدیث دی. یو ښځه راغلل و نبي کریم علیه السلام ته یې دوپټه راوړله و نبی کریم علیه السلام ته یې رپټو راوړي و نبی کریم علیه السلام ته یې وویل چې دا خو ما ستا دپاره په خپل لاس باندې رخ کړی دی، دا ما ستا دپاره تحفه و هدیه راوړې ده. نو نبی کریم علیه السلام هغه دیني قبوله کړله، دیني واخیستله هغه تحفه و هدیه. نو نبی کریم علیه السلام لاړې و کور ته، د هغې دوپټې څخه یې لنګ جوړ کړی دی، یعنی پرتوګې ځینې جوړ کړی و چې یعنی لنګ یې ځینې جوړ کړی و هغه یې اغوستی و. وروسته دی راووتئ، نبي کریم علیه السلام چې راووتئ نو صحابه کرام ولیدئ چې هغه لنګ دادی د هغه دوپټې څخه نبي کریم علیه السلام دادی لنګ جوړ کړی دی. نو یو صحابي وایي دلې په دغه صحابه کرام کې یو صحابي و نبي کریم علیه السلام ته وویل چې یا رسول الله دا ستا لنګ خو زما ډېر خوښېږي، دا خو ما ته راکړه چې زه یې واغوندمه. نو بیا وروسته نبي کریم علیه السلام کور ته ولاړې، هغه لنګ یې وکښئ، بیرته هغه زوړ لنګ اغوستی و، دغه نوی و ده ته راواسوئ، دا ده چې مثلا د دې دوپټې څخه لنګ جوړ کړی و دا و صحابي ته راواسوئ. دا د ده و سخا ته اشاره ده چې نبي کریم علیه السلام دونې سخي و. وروسته صحابه کرامو پر دغه صحابي باندې بیا ملامتیا ویل او دا یې ورته ویله، پر ده باندې ملامتیا ویله چې تا ولې د نبي کریم علیه السلام څخه دا شی اخیستی، تا ته د نبي کریم علیه السلام طبیعت نه دی در معلوم چې څوک د یو شي تمنا ځینې وکړي، طلب ځینې وکړي، دی خامخا ورکوي. یعنی نبي کریم علیه السلام خو ډېر سخي دی، هغه خو داسې چې یو څوک طلب د یو شي ځینې وکړي نبي کریم علیه السلام یې بیا ورکوي، تا ولې دا تمنا ځینې وکړله، ولې د طلب د دې ځینې وکړي. و نبي کریم علیه السلام ته دې ښځې دغه پټو راوړی و، نبي کریم علیه السلام د خپل ځان دپاره لنګ ځینې جوړ کړي، هغه بیا تا ځینې واخیستی. نو دغه صحابي په جواب کې وایي و دغو صحابو ته چې ما خو په دې وجه نه دی ځینې اخیستی چې دا ما ته ښه خوند راکوي، ما ته چې خوند راکوي په دې وجه چې دا د نبي کریم علیه السلام د بدن سره مسه سوی دی، د نبي کریم علیه السلام د بدن سره مسه سوی دی. نو ما ویل دا به زه د خپل بدن سره هم مسه کوم چې بیا الله عز وجل ما د دوزخ د اور څخه وساتي. نو دلته په دې حدیث کې هم اشاره و دې خبرې ته ده چې نبي کریم علیه السلام دوی سخي و، دا خپل د ځان جامعې هغه و صحابه کرامو ته ورکولې چې کوم مخ دی د یو شي تمنا کړی وای، طلب یې ځینې کړی وای، نبي کریم علیه السلام به هغه شی خامخا ورکوي. نو سخا چې ده په نبي کریم علیه السلام کې دا هم ډېره سخا په نبي کریم علیه السلام کې و، یعنی دا دوهم دویم کمال چې هغه سخا ده دا هم په نبي کریم علیه السلام کې و. او دریم کمال چې هغه عقل دی،
په نبی کریم علیه السلام کې ډیر زیات عقل موجود و. داسې ویل کیږي چې نبی کریم علیه الصلات والسلام هغه عقل د خلکو، هغه هوښیار د خلکو د آدم علیه السلام څخه راونیسي، بیا تر یوم الجزا پورې داسې هوښیار سړی نه پیدا سوی دی او نه به پیدا سي، او نه داسې سړی شته چې هغه دې دونې هوښیار وي لکه نبی کریم علیه الصلات والسلام. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه روایت کوي، دی وایي الله عز وجل چې عقل پیدا کوي، زر حسي عقل الله عز وجل پیدا کوي، نو بیا یې دغه زر حسي نسه او نه نوي حسي عقل یې ونبي کریم علیه السلام ته ورکړي. یوه حصه پاتې سوه، یوه حصه عقل بیا الله عز وجل هغه لس حسي کړي، نه حسي و انبیاو و اولیاو ته ورکړي. یوه حصه عقل پاتې سو، یوه حصه بیا لس حسي کړي، لس دا کوي نه حسي و نارینو ته ورکړلې، او یوه حصه و ښځو ته ورکړله. دلته دې حدیث کې و کمال عقل ته اشاره ده چې د نبی کریم علیه الصلات والسلام عقل چې و هغه دا دی حدیث کې راغلی دی چې نه سوه او نه نوي حصي عقل و نبی کریم علیه الصلات والسلام ته ورکول سوی دی. نبی کریم علیه الصلات والسلام دا عقل د خلکو دی، دا هغه هوښیار د خلکو بلل کیږي. نو دا دریم کمال چې دی چې هغه عقل دی، دا هم په نبی کریم علیه الصلات والسلام کې په اعلا پیمانه باندې موجود و. څلورم کمال چې هغه کمال یعنی کمال و هنر دی، یعنی په نبی کریم علیه الصلات والسلام کې ټول کمالات موجود و. هغه معجزې چې و انبیاو ته ورکول سوي دي، هغه معجزې ټولې په نبی کریم علیه الصلات والسلام کې موجودې وې. هغه کرامات چې اولیا ښکاره کوي، هغه کرامات ټول په نبی کریم علیه الصلات والسلام کې موجود و. د مثال په طور د دې معجزاتو بیان خو سړی نسي کولای، خو کتاب پوره راخیستی دي چې مثلا په پلانکې نبی کې دا معجزه وه، نو د دې په مقابل کې نبی کریم علیه السلام ته دا نعمت ورکول سوی و. د مثال په طور یو مثال درته وایم، الله عز وجل آدم علیه السلام په خپل ید باندې پیدا کړی دی، یعنی په خپل لاس باندې پیدا کړی دی، یا یې په خپل قدرت باندې پیدا کړی دی چې تاویل پکښې وکړي، چې تاویل ونه کړي، یعنی الله عز وجل خپل لاسو باندې پیدا کړی دی. د دې نعمت په مقابل کې چې الله عز وجل و آدم علیه السلام ته دا نعمت ورکړی و، دا افضلیت و آدم علیه السلام ته حاصل سوی و. د دې په مقابل کې الله عز وجل و نبی کریم علیه السلام ته کم نعمت ورکړی و؟ د دغه نعمت په مقابل کې الله عز وجل و نبی کریم علیه السلام ته دا نعمت ورکړی و چې د نبی کریم علیه الصلات والسلام شقي صدر درې وارې سوی دی. نبی کریم علیه الصلات والسلام چې د 50 کالو و، یو وارې سینه تیر سوه، هغه فاسده غوښه د نبی کریم علیه الصلات والسلام د زړه څخه هغه وتلې ده. جبرائیل علیه السلام هغه دین ایسته کړې ده، او دغه شق د صدر چې د نبی کریم علیه السلام سوی دی، دا بیله الی سوی دی، یعنی په ذریعه ده یو الی نه دی سوی، او نه وینه کړې ده د نبی کریم علیه الصلات والسلام دغه صدر. او دو هم صدر چې سوی دی د نبی کریم علیه الصلات والسلام دغه تریوالی د سینې چې د نبی کریم علیه السلام راغلی دی، هغه په 30 کلنۍ کې د دې دپاره وسو نبی کریم علیه السلام ته چې نبوت ورکول کېدی و ده ته رسالت ورکول کېدی، دی د 30 کالو و. د دې دپاره چې دی تحمل وکړي، دی برداشت وکړي د دې رسالت و د دې نبوت، دا خو ډیره یو سخته یو ډیر لوی کار دی. نو نبی کریم علیه الصلات والسلام د ده شقي صدر بیا په 30 کلنۍ کې وسو، د دې دپاره چې نبی کریم علیه السلام د دغه نبوت و د دې رسالت تحمل و برداشت وکړي. درېیم واري بیا د نبی کریم علیه السلام چې د هغه نبی کریم علیه السلام سینه چې کوم وخت تیر سوی ده، هغه په لیلة المعراج کې چې نبی کریم علیه السلام د 250 کالو و، د نبی کریم علیه الصلات والسلام سینه تیر سوه، الله عز وجل ورته تیرې کړل، د دې دپاره چې هغه اسرار الهیه چې په لیلة المعراج کې هغه کلمات ربانیه چې د الله عز وجل د ده سره خبرې کولې، چې د هغوی برداشت وکړي، د هغه تحمل وکړي. نو د نبی کریم علیه الصلات والسلام شقي صدر چې سوی دی، دا درې وارې سوی دی، دغه نعمت چې الله و ده ته ورکړی دی، دا په مقابل کې د هغه نعمت چې الله عز وجل آدم علیه السلام ته ورکړی و، هغه افضلیت چې الله عز وجل و آدم علیه السلام ته ورکړی و، چې الله عز وجل په خپل لاس باندې آدم علیه السلام پیدا کړی و، د هغه په مقابل کې الله عز وجل و نبی کریم علیه الصلات والسلام ته دغه نعمت ورکړی دی چې درې وارې د ده شقي صدر سوی دی. همدغسې نور معجزات چې و نورو انبیاو ته ورکول سوي دي، د هغوی ټولو معجزاتو په مقابله کې و نبی کریم علیه الصلات والسلام ته هغه نعمتونه ورکول سوي دي، نور دغسې معجزې ورکول سوي دي، خو نبی کریم علیه الصلات والسلام چې دی، دی منبع دی، دی چینه ده د پاره د ټولو معجزاتو د انبیاو او همدارنګه د اولیاو. نو باید دغه څلور کمالات چې دي، یعنی په عرف په عادت کې چې په کم چا کې د دغو څلورو کمالاتو څخه یو کمال وي، د هغه سره خلک محبت کوي، نو په نبی کریم علیه السلام کې دغه څلور سره کمالات هغه په اعلا پیمانه کې موجود و، که حسن دی، که سخا ده، که عقل دی، که کمال دی. دغه څلور سره کمالات په نبی کریم علیه السلام کې و. آیا دغه څوک چې په دې کې دغه څلور کمالات وي، آیا دا قابل د محبت نه دی؟ یعنی دا قابل د محبت دی، موږ تاسې به د نبی کریم علیه السلام سره محبت کوو، موږ تاسې به داسې محبت د نبی کریم علیه السلام سره کوو لکه څنګه چې صحابه اکرامو د نبی کریم علیه السلام سره محبت کوي. یو حدیث کې راځي چې د ابو هریره رضی الله عنه څخه روایت دی، شفیع اصبحي وایي چې دا یو تابعي دی، دی وایي وای زه راغلم و مدینې منورې ته و مسجد نبوي ته راغللم د دې دپاره چې یو صحابي د نبی کریم علیه السلام پیدا کړم، بیا د هغه څخه د یو حدیث پوښتنه وکم. نو دی وایي زه چې کوم وخت و مدینې ته راغلم، په مدینه کې و مسجد نبوي ته راغلم، چې ومې کتل په مسجد نبوي کې یو سړی ناستې تقریر کوي، نصیحت کوي، خلک شاوخوا باندې راګرځېدلي دي. نو ما پوښتنه وکړل چې دغه سړی څوک دی چې دا تقریر کوي، دا نصیحت چې کوي؟ نو خلکو راته وویل چې دا د نبی کریم علیه السلام صحابي دی، دا د رسول الله صحابي دی، ابو هریره. نو دی وایي شفیع اصبحي وایي زه هم په دغه مجلس کې کښېنستلم، نو چې کوم مخ مجلس خلاص و، تقریر خلاص و، ابو هریره یوازې پاتې سو، خلک لاړله، نو زه ورغلم د ابو هریره سره مې ستړې مسه وکړله، د هغه سره ما مجلس وکړ و ده ته ما وویل، و ابو هریره رضی الله عنه ته ما وویل چې ته و ماته داسې حدیث بیان کړه چې تا د نبی کریم علیه السلام څخه اوریدلی یې، او ته په هغه باندې ښه پوه سوی یې، او ستا پر هغه حدیث باندې ښه علم و یقین وي، داسې یو حدیث راته بیان کړه. نو شفیع اصبحي وایي ماته ابو هریره وویل نعم، وایي سیدی داغسې حدیث به درته بیان کړم کوم چې ما د نبی کریم علیه السلام څخه اوریدلی یې، او زه په هغه باندې ښه پوه سوی یم، او زما پر هغه باندې علم و یقین وي، دغسې حدیث به زه تا ته بیان کړم. نو وروسته تر دې خبرې بیا دی بې هوښه سو. نو یو ګړی بې هوښه و ابو هریره رضی الله عنه، وروسته بیا راپورته سو سم سو. نو بیا یې راته وویل چې سیدی زه به تا ته دغسې حدیث بیان کړم چې ما د نبی علیه السلام څخه اوریدلی یې، او زه په هغه باندې ښه پوه سوی یم، زما علم و یقین باندې راغلی یې، داسې حدیث به زه تا ته بیان کړم. بیا بې هوښه سو دوهم وارې، دا د اول وارې دی، په دا دوهم وارې کې زیات بې هوښه سو. نو دی بې هوښه و، وروسته بیا شفیع اصبحي وایي وایي دی راپورته سو سم سو، وایي بیا یې راته وویل چې سیدی زه به تا ته داسې حدیث بیان کړم چې ما د نبی کریم علیه السلام څخه اوریدلی یې، او زما پر هغه باندې ښه علم وي، او زه په هغه باندې ښه پوه سوی یم، داسې حدیث به زه تا ته بیان کړم. درېیم وارې بیا بې هوښه سو، دا وارې نو ډېر سخت بې هوښه سو، حتی چې مخ یې پر مځکه ولګېدی، مخ یې په خاورو سو، بدن یې په خاورو سو. نو بیا ما راپورته کوي، پسګر پسې مو نیولی و ابو هریره رضی الله عنه. نو وایي کوم وخت چې دی جوړ سو، بیا یې راته وویل هغه حدیث یې راته بیان کوي چې هغه حدیث زموږ ساس د موضوع سره مناسب نه دی، یعنی زموږ ساس د موضوع سره مناسبت نه لري. خو خیر، یعنی دلته چې دی بې هوښه کېدی، وجه د دا بیانول ابو هریره چې ما چې کوم حدیث ده ورته بیانوي، و شفیع اصبحي ته هغه حدیث د نبی کریم علیه السلام څخه اوریدلی و په حجره کې د نبی کریم علیه السلام، چې نبی کریم علیه السلام او ابو هریره یوازې سره ناست و، نو د ده به هغه حال د نبی کریم علیه السلام را په یاد سو، د ډېر محبت په وجه باندې به دی بې هوښه سو، پر ده به بې هوښي راغلله. دا څونې محبت د صحابه اکرامو د نبی کریم علیه السلام سره و. او دا غرکم بلال رضی الله عنه، هغه د نبی کریم علیه السلام سره ډیر زیات محبت و. دا هغه په مناقبو کې راځي، کوم وخت چې نبی کریم علیه السلام رحلت وکړي، نو د ده خو د بالا مدینه د ته خوند نه ورکوي، دی د مدینې څخه ولاړی و شام ته د غزا دپاره، د جهاد دپاره ولاړی، هلته وخت تېروي. نو وروسته بلال رضی الله عنه خوب ویني چې نبی کریم علیه السلام یې په خوب ولیدی. نبی کریم علیه السلام په خوب کې ورته وایي چې ای بې وفا، تا زما زیارت ولې پرېښوي؟ ولې پر ما باندې پوښتنه نه کوې؟ نو بلال رضی الله عنه راختا سو د هغه ځای څخه د شام څخه رالی و مدینې ته. یعنی دغه نبی کریم علیه السلام چې بلال رضی الله عنه نبی کریم علیه السلام په خوب ولیدی، او نبی کریم علیه السلام دا خبر ورته وکړله چې ای بې وفا، تا زما زیارت ولې پرېښوي؟ پر ما باندې پوښتنه ولې نه کوې؟ دا د کمال محبت څخه کېږي، دا د پوره محبت څخه کېږي. صحابه اکرامو د نبی کریم علیه السلام سره پوره محبت و، د نبی کریم علیه السلام سره ډېر محبت و، د نبی کریم علیه السلام سره زیات تعلق ساتي، د نبی کریم علیه السلام سره زیات محبت و. نو الله عز وجل دې مونږ تاسو ته داسې محبت را په نصیب کړي لکه د صحابه اکرامو محبت چې و د نبي کریم علیه الصلاة والسلام سره. خو یوه خبره زموږ تاسو لپاره دا نه ده پکار چې صرف تقریر وکړو او تقریر واورو بیا عمل نه باندې کوو. زموږ تاسو لپاره دا پکار ده چې کوم وخت موږ تاسو تقریر واورو یا د عالمو وینا ته کښینو یا مثلا عالم خپله وینا کوي خو دی خپله په دې خبره باندې بیا عمل نه کوي، یا اورېدونکي مثلا د علماو ویناو ته ناست دي بیا دوی مثلا په دې احادیث باندې په دغه آیاتو باندې د الله عز وجل دوی عمل نه کوي. نو موږ تاسو لپاره دا پکار ده په قرآن کریم او په احادیث د نبي کریم علیه السلام پره عمل وکړو. الله عز وجل دې موږ تاسو ته د نبي کریم علیه السلام محبت پره را په نصیب کړي. وما علينا الا البلاغ المبين.